show. دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل او ملیحا امیرزاده بیا ستاسو ملګری یو. په خبرونه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا نوې تګلارې له طالبانو سره د خبرو په اړه د پرمختګ، د په کراچۍ کې د میشتو قبایلیانو د ځورونې او نیونو پیښو، همداراز د انتخاباتو نتیجو په اړه د عوامي نېشنل ګوند دریځ او په برتانیا کې د یو پوځي وژنې رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه لمخې له ملیحې امیرزاده د دې محل تازه خبرونه وو.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډرون بریدونه قانوني او موثر بللی دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی وای د طالبانو سره د مذاکراتو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی. او په بریتانیا کې پولیسو د یو سرتیری د وژنې په شک کې دوه کسان نیولی دي. دا خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګری پر ضد خپل نوی تګلارې اعلان کړی ده. نو موري بیګاش په د وینا په وخت د بی پایلټ الوتکو حمله لپاره نوی محدودیتونه اعلان کړل. د ویل چې امریکا د ترهګری پر ضد په جګړه کې نوی پړاو ته داخله شوې ده. باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د دفاعي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا وژنې موثره او قانوني دي. د ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسی وګړو وژنې په تشویش کې اچوي.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
داسې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نشي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
نوموړي دا وینا د واشنگتن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه. اوباما د ګوانتانامو جیل د تړلو په خپل خواهش هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی له طالبانو سره د جوړ جاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی. تیر ورځ یوې خبري هونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي.
څنګه اکثر په دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو. خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه د وفاقي حکومت دی. موږ پوره تعاون سره تیار یو.
د ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی. په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د زورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک له ځان سره بیایي او بیا یې د پیسو اخیستو یا هم د میاشتو له بند وروسته راخوشي کړي. د باجوړ د مامندو تحصیل د ګبري کلي او استوګن حاجي عبدالمالک تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د مشر ورور یو څو نور کلیوال قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي.
شپه تقریبا دوه نیمې بجې وې، بار دروازه ټکېدل، زبر اور خاره شوم، نو هغه ما ته دغه وګچ خطر کوشه سم داسې زونی ولم تلاشی لره واسم. نو به زکور ته وسلې په زور رانه نه سم وره راپ سره باندې نو نه گاډي نه ورورې مله لوړ دوه کسان نور د مالک وړي.
خو د کراچۍ د پولیسو ویان عمران چوکت ته پیسو په بدل کې د پولیسو لخوا د نیول شو کسانو د خوشي کولو خبره رد کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبائي سېنېټر مشر بخنه غواړم، د عوامي نېشنل ګوند صوبائي مشر سېنېټر افراسیاب خټک ویلي د یوې دسیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. د زیارت پر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی رخوا رابلل شوی یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي ویل په سیمه کې د بدلون لپاره د عوامي نېشنل ګوند قربانیانې او فیصلې شاید ځینو قوتونو ته منظور نه وي، نو ځکه دوی په خپله خاوره انتخاباتي مهم ته پرېنښودل. ویل چې په پنجاب صوبه کې د الیکشن لپاره یو پرم نه ماحول خو قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا د وسوالو پر مکرم پریښودل شوی وي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حلقې په یو ویشت پولینګ سټېشنونو به د راتلونکي میاشت په پنځمه بیا انتخابات کېږي. په دې اړه د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاء الرحمان اورکزي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل
بندوبست جمرود کم کړی و سرکاری بلڈنگونو کې بدا پولیس سټیشن نو او سٹاف ما فرض وتا تر شي ویډیو او سکیورټی ټیم به تیار دی.
په یو لسم مئی د رایې اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت درېدلی چې په ووټر لیستونو کې د تیروتنو په مسله بدنظمي شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د برېټانیا پولیسو د لندن په کوڅو کې د یو برېټانوي سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. پولیسو تېره ورځ وویل چې یو سړی او ښځه چې دواړه 29 کلن دي د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوي دي. د شورو په ورځ 25 کلن لیریک بي دوه کسانو په چړو سره وژلو. دغه کسانو اسلامي نارې وهلې. دواړه کسان تر گرفتارېدلو وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو زخمي شو. پولیس دغه وژنې ته د یو ممکنه ترهګري برید په نظر ګوري. پولیسو د دوی شناخت نه دی معلوم کړی، خو د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایی نسله بریتانوی وګړي وي. په استنبول کې د شام د اپوزیشن مهمه ډله د دوه کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سره په ممکنه مذاکراتو د غور کولو په خاطر ملاقات کوي. امریکا او روس مخالفو ډلو او د اسد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د انتظام کولو وړاندیز ورکړی دی. د روس او امریکا دغه ګډ نوښت چې جنیوا دوه بلل کیږي، مقصد یې د هغه نړیوالې راضینامې پر مخ بوتلل دي چې تېر کال په جنیوا کې په ګوته شوې وه. دغه راضینامه چې په شام کې د واک د انتقال په اړه وه، د بشار الاسد د رول په اړه د اختلاف له امله ناکام مشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی. کری اول د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تېره ورځ په بیت المقدس کې ولیدل، او وروسته بیا د غربي پټې په رام الله کې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره لیدو کاته وکړل. کری امید څرګند کړ چې په ځینو برخو کې د شکوکو د موجودګۍ او په تېرو ترخو کلونو کې د مایوسۍ پرته به هم محتاطه او د صبر له ډکې هڅې په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته وکړي. او د سویډن د سرخار سټاکهوم په خوا او شاسیمو کې ناکراری په 15 شپه هم دوام وکړ. رپورټونه وایي چې بلوکونکو نه هموټور او یو سکول ته اور ورته کړ چې بیا دغه اور زرمړ کړل شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ملیحي امیرزاده واوریدل. تاسو موږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو کیلو هرتز اوري. امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډرون الوتکو حمله قانوني بلل دي او ویل دي چې که امریکایي سرتیری په یو ځای کې په خپل عملیات وکړي نو نړیوال بحران به پیدا شي.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians. Times when putting US boots on the ground may trigger a major international crisis.
د خیبر پختونخوا نومول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویل له طالبانو سره خبرې کول د وفاقي حکومت کار دی. په کراچۍ کې میشت قبایلی سیمو اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي ادارې دوی د ترهګرۍ په شک باندې نیسي.
ورور املا لوړو دوه کسان نور د مالیک وړي و هغه پشپګم ورځ باندې راغلی. زما ورور چې کوم نه نن له سم ورځ ځنه درغله.
په برتانیا کې مسلمانانو د سرتيري وژنې معاملې غندلې ده.
These voices of extremism have no place in our mosques or societies.
په روښانه مستقبل خبرونه کې د درزیتوب یا خیاطۍ په اړه معلومات ترکو.
په دې سلسله کې ما ټیل دین شوبه کې لکه دومره کارو کوتي اوس مارکیټ کې زما لږ کتابونه دي.
دا نور ډیر سفرونه خبرونه کې ورده شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورت تر ازو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلار اعلان کړی ده. نوموړي بیګا د شپې تګلار اعلانولو په لړ کې د وینا پر وخت د بی پیلوټ الوتکو حمله قانوني او موثره بللې دي. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوې معیارونه هم اعلان کړل. نوموړي د ګوانتانامو زندان تړلو په اړه هم خپل هیله بیا څرګند کړه. د نوموړي وینا په اړه د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې رپورت له احمد تکل اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپیخ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکي وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کیږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامدار ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پاموړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتانامو زندان بند شي او یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپل پریکړه هم اعلان کړه. سپینه مڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حمله امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي.
That US strikes have resulted in
دا چې د امریکا حمله د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تاریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنۍ لپاره دا ضایع توجیه کړي. د مړینې بزما او د قومندې د کړې د نور غړو په حافظه کې سوچ ژوندې یو پاتې وي، همغه څه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکی تلفات به پاتې وي.
In Afghanistan and Iraq.
اوباما وویل چې د د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې دننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
تاسو دا احمد تکل رپورٹ اوریدو. د خیبر پختونخوا نومول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویلی دی چې له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان وفاقي یا فدرالي حکومت ته تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خټک وویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هر همکاري ته تیار دي. دوی ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر او پالیسی یو ډول ده. نور تفصیل په خبره غلام غوس را کوي.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلې ځلې پیل کړي دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
صرف د صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي. خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت ته. موږ انتظار کوو چې وفاقي حکومت چې کوم پالیسی راولي او هغه پالیسی باندې موږ یې سره کینو او موږ پوره تعاون سره تیارو. او دا مسله د وفاق په انداز کې ده هغه چې کومه پالیسی راولي هغه کې موږ یې سره تعاون کوو. موږ سره ملاقاتونه کوو، موږ ټولو سیاسیانو پارټیانو سره کوو، علما سره وکړو، نور چې دې صبح کې کوم داسې خلک دی سره ملاقاتونه کوو.
د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم لا یو مهم ځای ورکړی دی، ولې په نوي صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي لا ورکړی دی؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه دی اعتراض کړی یا منشتي مونږ ایته ورکړی ده. ما په نظر باندې اعتراض نشته دی چې کومه پالیسي دی مونږ یې هغه دغه پالیسي ده. کوم چې نصاب تبدیلی خبره مونږ کوو، آینده نصاب تبدیلی خبره کوي چې کومه غلطه کې بهتر تعلیم او غینه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره مغه سره متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري. ولی بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلیو او د مون فایننس منیسټر سراج الحق صاحب باغی باندې کار شروع کړی دی. دو سالو روزی که مونتے ہو صفا پکچر مخامخ راشی صوبی حالات نا انٹرم بجٹ بنی مونتے مکمل بجٹ جوڑی گی با اگه که قسم اصلی اگه وقت انفاکت با اگه که تبدیلی رات لیشی بجٹ داسی نیچ اگه که تبدیلی نیچ راتی که اگه که سغلط فیصلی شیوی یا بیورکریسی چکم در تکی بجٹ جوڑ کرده دی اگه بانی مونگا اخپل اگه سر میٹنگ لگیا دی انشاءاللہ تعالی داسی مسئلہ بنی.
د پرویز خټک په دې خبری کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړ او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره درې څلوېښتو ته ورسېده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې میشت قبایلي سیمو یو شمیر استوګن وایي په دې وروستیو کې دوی د کراچۍ د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی ذاتوي پولیس د دوی په سیمو کې عملیات کوي او یو شمیر خلک له ځان سره بیایي او بیا یې د پیسو اخیستو او یا هم د میاشتو میاشتو تربند وروسته خوشي کوي. دوی وایي چې دوی اکثره د ترهګرۍ یا د ناقانونه ګرځول شویو ډلو سره د تړاو په تور باندې نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د قبایلی سیمې باجوړی جنسی د ماموندو تحصیل د ګبري کلی استوګن 50 کلن حاجی عبدالمالک وای د د کشرور نورانګل او یو څو نور کلیوالي قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي او نامعلومه ځای ته یې وړې دي.
شپې تقریبا دوه نیمې بجې وې چې زه کور کې ودوم، بار دروازه ټکېدل، زه بر ورخاره شوم نو هغه ما ته دغه وکړه چې ښه درا کوشه. زه چې کوشم سم داسې زه ونیولم تلاشي لره واغسته بی ما نه تپوس وکړه چې ستا نوم، نو بیا زه کور ته وسلې په زور راننه سم ورې راپسې راباند کړه. بیا چې دوباره ما دروازه زما وټکېدل او زه ښکاره شوم نو نه ګاډي نه ورور یې ملاله وړی. دوه کسانې نور د مالک وړي وو، هغه په شپږمه ورځ باندې راغلی وو. زما ورور چې کوم دی نن نولسمه ورځ چې نه دی راغلی، هیڅ پته نه لګیږي.
په کراچۍ کې د قبایلو لپاره د خیر ښېګڼې تنظیم انجمنې نوجوانان باجوړ جنرل سیکرټري ګل محمد مامون دوای د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه د تیر یو کال په موده کې د باجوړ، مومندو، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکو خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د نیولو سلسله تیزه شوې ده.
په سبزی منډۍ کې مطلب دا چې خلک اوچتېږي او بیا خلکو نه لکه دغه ادارې چې کوم دي هغه د خلکو نه یو نیم لکه اوچانه، دوه لکه اوچانه، درې لکه روپۍ لی په پاره میاشت کې زمونږ خلک اوچتېږي. مطلب دا چې هغه یا خو هغه غیبي یا مطلب د پیسو په زور باندې هغه آزادېږي که نه. شپږ میاشتې غیبي، اته میاشتې غیبي، اووه میاشتې غیبي، لکه په کلونو غیبي، لکه بعضې داسې خلک دی چې هغه اوس پورې څه پته نه لګي لکه نه.
د سی ای ډي پولیسو چارواکي وایي د قبایلي سیمو څخه راغلي ترهګر په کراچۍ کې د میشتو قبایلي سیمو د خلکو په کورونو کې پناه اخلي. د یادې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودل په شرط مشال ته ویلي دوی د یو شمېر کراچۍ میشته مشکوکو قبایلیانو څخه د نیونې وروستو پلټنې کړې او له دې لارې یې د ناقانونه تنظیمونو ځینې غړي او مخکښ مشران نیولي دي. خو حاجي عبدالمالک وایي هغه او د هغه ورور د خپلو کورنیو سره د تېرې اوږدې مودې راهیسې په کراچۍ کې میشت دی او د هېڅ سیاسي، عسکري او لسانی تنظیم سره یې رابطه نه ده پاتې شوې.
1994 کې دلته راغلی پټ قاسم کې دلته سرویس دی او د هغه وخت نه دلته بده مالک اوسېږو. زما د ورور خدای دی چې دا د ورځې ګټې او ماښام خوري غریب دا د نینو ریړۍ ګرځي د جوار او د چڼو بیا چې کوم دی نو چې کلر پټ قاسم کاري هغه کوي چې هغه نه دقد نینو ګاڼه سارم ګرځي او ماښام هم ګرځي. او بې انتهایي د غریبۍ زندګي تیره او بې انتهایي سیده ساده سړی، نه د لسانی تنظیم څه دی، نه د مذهبي تنظیم څه دی، هېڅ قسمه شي کې ملوث نه دی، بیخي یو ساده انسان دی.
د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت د پیسو په بدله کې د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو د خوشي کولو خبره رد کړې. نوموړي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي پولیسو په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر برخو کې د مشکوکو کسانو په ضد عملیات تیز کړي دي. دی وایي د کراچۍ د منګو پیر، سوراب ګوټ، مشرقي کراچۍ او د ښار له لرې پرتو سیمو څخه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. موږ هغه کسان نیسو چې د هغې د مشکوکو سرگرمیانو په اړه موږ ته د مخکې نه اطلاع وي. د هغه په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ادارو په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو ځینې مهم کسان د وسلې په لاس پولیسو نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایي مشال رادیو. ور
د افغانستان د سولې عالی شورا او سیاسي اپوزیشن د پاکستان له راتلونکي حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ترڅنګ په افغانستان کې هم د سولې لپاره لازمه همکاري وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې کچېری د پاکستان راتلونکي حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې د سولې هڅې ونه شي نو دا پر افغانستان ډېر منفي اغېز ولري. په دې اړه له کابل د نسیم شفق رپورټ اورو.
د سولې عالی شورا او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې تر څو په افغانستان کې سوله ټینګ نه شي په پاکستان کې به هم په دې برخه کې هلې ځلې نتیجه ورنکړي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې روانې شخړې یوازې د خبرو اترو او سیاسي روغې جوړې له لارې حل کېدای شي او د پاکستان راتلونکی حکومت په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکي باید په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، خو ټینګار کوي چې تر څو په افغانستان کې سوله را نشي په هغه هیواد کې هم ناراضي.
دغه اخوا دا تحریکونه چې دي تر یو حد پورې خپل منځ کې مناسبات لري او که یو طرف ته صلح کیږي ضروری ده چې ورسره په بل طرف باندې هم د سولې لپاره هلی ځلې وشي. که چېرته دواړو طرفونو ته صلح ونشي، روغه جوړه ونشي، شاید یو طرف ته مکمل صلح رانشي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې ګوند یې د نوموړي هیواد په تیرو پارلماني انتخاباتو کې بریالی شوی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې باید له پاکستاني طالبانو سره خبرې وشي، ځکه د ده په خبره د شخړو د حل لپاره دا تر ټولو غوره لاره ده. نواز شریف پر پاکستاني او وسلوالو طالبانو د خبرو اترو غږ وکړ او ویل چې د سولې لپاره باید د طالبانو هر وړاندیز جدي وګڼل شي. د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله هم له پاکستاني او طالبانو سره د سولې خبري اترې د هغوی کورنۍ مسأله بولی، خو ډاکټر عبدالله ازادي رادیو ته ټینګار وکړ چې پاکستان باید له افغانستان سره هم د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د هیواد ته د وسلوالو مخالفانو دراتګ مخه ونیسي.
که د سولې معنا دا وي چې طالبان سره حالته سولې وکړي او هغوی هو حسوي چې بیا په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي، دا بیا خدای نه خواسته یو بل جنجال د افغانستان ته. خو زموږ اصلي غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې د سولې پاک افغانستان سره همکاري وکړي او د جګړیز ډلې سره چې افغانستان په مقابل او د افغانستان د خلکو په مقابل په جګړه اخته دي خپل مرستې ختم کړي.
د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم له پاکستاني او طالبانو سره د سولې تړونونه کړي، خو دې تړونونو ډیر وخت دوام نه دی کړی، بلکې دا انتقادونه پرې شوی چې له دې سره په نوموړي هیواد کې طالبان بیرته منسجم شوي دي. په عین حال کې افغان سیډونکي وایي چې د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم په افغانستان کې د جګړې ډګر د توت ساتلو لپاره کله ناکله له پاکستاني او طالبانو سره د سولې تړونونه لاسلیک کړي دي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني هم همدا ډول نظر لري او وایي که د پاکستان راتلونکي حکومت په هغه هیواد کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي، نو دا به پر افغانستان ډیره منفي اغیزه وکړي.
دا روابط چې په خوا پاکستاني طالبان مسلم لیگ او تحریک انصاف سره پاکستاني طالبان حکومت سره سولې وکړي، دا ډیره بده اغیزه افغانستان باندې لري او د پاکستانی طالبان افغانی طالبان په تنگ کې په افغانستان کې ناامنی په افغانستان کې رامنځته کیږي، آینده افغانستان بد اغیزه لري.
افغان حکومت تل ویلي چې د پولې هغه غاړه په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز مهم مرکزونه موجود دي او باید چې د دې مرکزونو د ویجاړولو لپاره جدي اقدامات وشي. دغه راز افغان چارواکي او د سولې عالی شورا ډیر کله ویلي چې په افغانستان کې د سولې لرواني پروسې سره د پاکستان همکاري ضروری ده، خو تل یې دا شکایت کړی چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. پاکستان دا تورونه رد کړي او وایي چې خپل هم د تروریزم او افراطیت قرباني شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې پکار ده چې راتلونکي حکومت د برښنا پیدا کولو لپاره د دوی پایلې کړې پروژې روان وساتي. د ویل په دې توګه په صوبې کې د بجلی کمښت مسأله هوار کړل شي. تیر ورځ یوې غونډې ته د وینا پر وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وویل د یوې دسیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. د زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت به د ایم ایم ای د حکومت پرتله هم ډیر کمزورې وي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په رپورت کې.
دا عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلی دی چې د یو منصوبې لاندې د یو لسم مې انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې بدل کړی شوې او په خیبر پښتونخوا کې د یو داسې ګوند حکومت جوړ کړی شو د کوم فیصلې چې د پنجاب سرخار لاهور کې کیږي. د زیارت په ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی له اړخه رابلل شوی یو دستوري ته د وینا په مهال سینیټر افراسیاب خټک وویل چې په منطقه کې راتلونکي بدلون لپاره شاید باید چې د عوامي نیشنل پارټي فیصله او قربانی ځنې قوتونو ته منظور نه وي، نو ځکه دوی په خپل خوره انتخابي مهم ته پرې نه خودل.
تاسو حالات چې د منطقي سیاست څخه طرف روان دي، هغه کې شاید چې زموږ زه نو یا زموږ سیاست زه پکې نو، نو ځکه تاسو یو فضا جوړ کړئ شو او یو فضا استعمال کړئ شو. مګر تاسو دا کې څه وایم چې دا د ایم ایم ای نه هم کمزوري بلبلا ده، او تاسو وګورئ لا دلته کې الیکشن شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و، خو بلخوا قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اوایل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دی پاتې شوی.
صرف
پدی محل د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی چې د مردان نه د قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکی گٹلی دی، دا خیبر پختونخوا اسمبلی چوکی پر خودو اعلان کړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت د تیر حکومت ځینې پروژې د اولس د ګټې لپاره جاری وساتي.
پکار دا چې حکومت دا منصوبه جاری وساتي، ځکه چې دا منصوبه تش د عوامي نېشنل پارټۍ د پاره نه وي، دا د عوامي نېشنل پارټۍ د ورکر د پاره نه وي، دا د پښتونخوا د ولس د پاره دي. او باچا خان خپل روزګار سکیم، هنرمند روزګار سکیم د روزګار د پاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست اور سیاسی مداخلت نا بالکل فاکس کی منری دغه شانتی د انرجی کرائسس دغه سلیریش منصوبه چې پکم باندې ډیر کار مکمل شوه دی، فیزیبیلیټی هدا پورې، ډیټیل انجینیرنګ هدا پورې، پینزو باندې خو فزیکل کنسټرکشن ایکټیویټی شروع را. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبه جاری وساتي.
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مې پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخیستې وه، او د عوامي نېشنل پارټۍ له اړخه جوړه شوې ها کمیټې باندې د اعتماد اظهار وکړو، کوم چې بعد د یو لسم مې ټاکنو کې د پارټۍ شکست په حق له پلي پلټنې او د ریزونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
افغان ولسمشر حامد کرزی او زلبیا په ډاګه کړی دا چې پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي. کرزی ویل یو خوډیر ستړی شوی دی او بل نه غواړي چې د هیواد له اساسي قانونه سرغړونه وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمي یې راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې دی به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ولسمشری لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په ډاګه کړه چې هیڅ ډول حالات اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشری لپاره ودرېږي. نوموړي د ځان د نه کاندیدېدو په اړه دوه مهم لاملونه وښودل. یو خدای چې نوموړي ډېر زیات ستړي سوی دی او غواړي چې ریټایرډ شي، بل دا چې نوموړي به نه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نه به هم له افغانستانه د یو آئینی ډیموکراسي د جوړېدو چانس واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشری لپاره ټاکنې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې له افغانستان سره به د ارباو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ سي که چیرې انتخابات پر وخت ترسره نسول. ورسپانه پر مخ لیکي کتم کرزی په وار وار دا خبر سپینه کړي چې بل ځل به د ولسمشری لپاره نه درېږي، خو ګنګوسې هغه وخت نورې هم زیاتې سي کله چې د ولسمشری لپاره کاندیدان خپل نومونه نه رامخته کوي. ورسپانه د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې هغه په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د نواز شریف د بریا هرکلی کړی دی. کرزی زیاتوي چې نوموړي تیر کال په اسلام آباد کې له نواز شریف سره ولیدل او هغه له هند سره د ښو اړیکو د پرمخ بیولو خوا ته مایل وو، او بل دا چې هغه د ترهګرۍ د خطراتو په اړه هم پوه وو. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه دوام لري، خو دا د پاکستان په برخه اخیستو سره بریالی کېدای سي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو کورونه هم په پاکستان کې دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګیاست زن نور رپورټونه هم لرو درته به هم درته خبرو کو خو وخت شوه دی لسنیمه بجې په پیښور کې لملیه امیرزاده د دې محل خبری لنډی زورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د بی پایلټ الوتکو حملو لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ډرون بدون للارې د هدفي وژنو په دفاع کې ویل چې دا مؤثر او قانوني دي، خو زیاته کړه چې په غیر ارادي ډول دولسي وګړو وژنې په تشویش کې اچوي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت ته خو ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکاري ته تیار دي. په کراچۍ کې مشته کبایلی سیمو یو شمېر استوګن د پولیس لغوا په دې روسیو کې د زورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک د ځان سره بیا یو بیا په پیسو خوشی کړي، خو د ښار پولیس د پیسو په بدل کې د کسانو د خوشی کولو خبره رد کړي. د عوامي نشګون صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلي د یوې دسیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حل کې په یو ویش پولینګ سټېشنونو به د راتلونکي میاشت په 15 نیټه بیا انتخابات کېږي. برتانوي پولیسو په لندن کې د یو برتانوي سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. یو سړی او ښځه د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوی دي. د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسل برتانوي وګړي وي. په استنبول کې د شام د اپوزیشن ډله د دوه کالو راهیسې روانه شخړه د ختمولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سره په ممکنه مذاکراتو د خور کولو په خاطر ملاقات کوي. امریکا او روس سره مخالفو ډلو د اسد حکومت ترمنځ سولې د خبرو انتظام په سر د خستلو وړاندیز ورکړی دی. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان ګری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی. ګری امید څرګند کړ چې دغه هڅې په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته کولی شي.
خبری لنډیز مله مشال راډیو اوریدل ویان د وا ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته د دې محل د رسانه و لنډیز لپاره سراج ظهیر د پاکستان له دوه ورځپاڼو ادارې راخستې دي. مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وزارت د اوبو او بجلی وزارت لا 15 ارب روپۍ ورکړې دي. ادارې وایي چې اوړم ورځ نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو وزارت خزانه ته په مجموعي توګه 2 ارب روپۍ جاری کولو هدایت کړی وو. د کوم تر مخه چې د دې لومړۍ مرحله کې 15 ارب روپۍ ورکړل شوې او اوس به دا پیسې د فرنس آیل اغستلو لپاره پی ایس او ته ورکول شي چې دغه راز بیلابیل پاور پلانټونه او د آی پی ایس بن یونټونو ته د فرنس آئل سپلای باور کړی شي. ادارې وایي چې راتلونکي سلیرشتو ګنټو کې به نورې 1.5 ارب روپۍ د اوبو او بجلی وزارت لا ورکول شي او ویل شوی دی چې په دې پنګه به 2000 میگاواټه زیاته بجلی پیدا کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د 1000 سی سی نه غټو گاډو کې د سی این جی په اچولو بندیز لګول شوی دی او دې لړکې د نگران وزیر اعظم د احکاماتو لاندې پټرولیم وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه وایي چې کوم سی جی سټیشنونه په لومبي ځل خلاف ورزي وکړي هغه به 50,000 روپۍ جرمانه کولی شي او په دویم ځل خلاف ورزي کوونکي به 1,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي او دا شان چې بیا خلاف ورزي وکړي نو سټیشن به بندولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجلی وزارت ته د خزانې د وزارت لخوا یاد رقم ورکول او د 1000 سی سی گاډو نه غټو گاډو کې د سی این جی په اچولو بندیز په یو داسې وخت کې مخې ته راغله چې د بجلی د 1300 او 2100 ګڼټو وګد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. د لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثریت ژوند یې بیخي ګران کړی دی، نو بلخوا د ملک دننه کارخانې فیکټري ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوی دی. ځکه نو د بجلی د لوډ شیډنګ زر تر زر خاتمه د وخت انتهایی اهمه غوښتنه ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات د حکومت خپل کار دی، البته امریکایي اندېښنې به د مذاکراتو د شرطونو وروسته بیانوي. ادارې مخکې وایي چې امریکا یو طرف ته خپل افغان طالبانو سره خبرې اترې کوي او دا ځکه چې یو خو ایساف او ناټو ته د وتو لار میلاو شي او بل دا چې د افغانستان نه د خارجي قواو وتو سره د طالبانو لخوا د زورور حملو مخنیوي لړکي هم د طالبانو سره مذاکراتو نه انکار ګران دي. او د دې لپاره قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه شوې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې امریکا په خپل طالبانو سره مذاکراتو ته غاړه ږدي، نو بیا څنګه کولای شي چې پاکستان د دې نه منع کړي؟ باید چې امریکا د پاکستان حالاتو ته پام وکړي او پاکستانی حکومت خپلو فیصلو ته پخپل پریږدي. او پاکستان نه هم پکار دي چې خپل فیصله پخپل وکړي او دې کې د بل چا لاسوهنه ونه مني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د نوي حکومت لپاره به دا یو لویه ننګونه وي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي او کڅنګه. بل پلو سټریټ فار کمنټری نومې وو پاڼه د افغانستان او تاجکستان د شریکي پولې د سیاسي او امنیتي ارزښت په اړه په یو لیکنه خبره کړې ده. موریوال کاکړ د دې دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال د خپل مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان ممکنه نوې وزیر اعظم نواز شریف تر انتخاباته وړاندې په خپل کمپاین کې لول سره ژمنه کړې و چې په قبایلی سیمو کې به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه نواز شریف به له قانوني پلوه د دې بریدونو د مخنیولو لپاره تر فشار لاندې وي او دا به له امریکا سره د نوموړي د اړیکو یو ازموینه وي. د نواز شریف یو سلاکار ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی پر دې باور لري چې یا خو به امریکا د دې بریدونو پر درولو قانع کړي او یا به یې پر دې رضا کړي چې واقعي پاکستان ته وسپاري. نواز شریف د مئی د 11مې په انتخاباتو کې د خپل ګوند لبریا سم دستي وروسته که څه هم له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو خبره وکړه، خو هغه دا هم وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان خپلواکي چیلنج وي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ په مخنیوي کې یو مهمه وسیله ده. امریکایي چارواکي پر دې خاموشه پاتې شوي دي چې پاکستانی سیاستوال به د دې بریدونو مخه نیسي او کنه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د پاکستان تیر حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه او پوځ خو ګر سره په دې کې ورسره مرسته کوله چې پاکستانی هوایي اډې استعمال کړي. بل پلو سټارټ فار کمنټری نومې وې پاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې پر ارزښت یو لیکنه کړې ده. وې پاڼې لیکي په دې وروستیو کې سوي پرمختګونه دا ښیي چې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې سیاسي او امنیتي ارزښت به په داسې وخت کې لا زیات سي چې په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونه له افغانستانه وځي. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد وفاقي امنیتي ادارې چې په ماسکو کې د ترګري کوم برید ناکام کړی وو، په هغه کې لاس لرونکي د افغانستان او پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی وو. په افغانستان کې د روس سفیر اندري اوویتسیان څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلي وو چې روس په دې اړه فکر کوي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله خپل ساتونکي وګماري. د هغه په وینا د دې ساتونکو د ګمارلو هدف د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک مخنیوي کول دي. روسي سفیر اندري اوویتسیان زیاته کړې ده چې د دې پولې خوندي کول د دې لپاره ډیر مهم دي چې د افغانستان ناکراری په منځنۍ اسیا او روس کې خبره نشي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د لندن د ورستي خونړي برید د قرباني پیژندګلوي شوې ده. دا کس لی رګبینوبیګي او د برتانوي پوت سرتیرو مشکوک کسانو د چهارشنبه پر ورځ په لندن کې نوموړی په داسې حال کې وواژه چې خلکو ورته قتل. برید کوونکي له پولیسو سره تر لندن خطي ورسته په زخمی حالت کې نیول شوې دي او اوس په روغتون کې دي. پولیسو دا یو ترهګر معاملې بللې د خزنې کارپوهان دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي دا حمله هغو خپل سرو کسانو کړی وي چې له ترهګرو ډلو سره به هیڅ رابطه ونه لري. تفصیل له احمد تکله.
برتنوی چارواکی وای 25 کلن لی رګبی د پاوز سرتیره و چې په افغانستان کې خدمت کړی وو، نو موري د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړې په لاسونو کې وو او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې وو وژل شو. دا پیښه پر رڼا ورځ او د پوځیانو د استوګنې یو مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. دا کسان اوس تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې په روغتون کې ساتل کیږي. لبلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یوه ښځه او یو سړی چې دواړه 29 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په همدې حال کې د برتانیا د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یو خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
وی آر هیر ټو ټیل یو that these voices of extremism
دای وای مغرغلی یو څو تاسو ته دا وایو چې د افراطیت د اوازونه زمونږ په جماعتونو او ټولنو کې هیڅ ځای نه لري. دوی په څندو کې فعالیت کوي او د ځان لپاره نهایت پاملرنه جلبوي. د پولیسو په وینا یو تن مشکوک مایکل ادبولا جنومیږي چې په یو عیسوي کورنۍ کې زیږیدلی او په 2003 کال کې اسلام ته اوښتی او د رسنیو د راپورونو له مخې یو یا ښایي دواړه مشکوک قاتلان نایجیریایان دي چې برتانوي تابعیت لري. انګریت لویاو کینت د لندن اوسیدونکې میرمن ده چې پر برتانوي سرتیری له حمله شیبه وروسته له مشکوکو بریدکوونکو سره خبرې کړي.
agitated but he was not drunk
هغه ماته ډیر نږدې راغی ډیر ورختا وو خو نشه نه وو ما ورته وویل شه څه خبره ده د وویل چې دا یو برتانوي اسکر وو د په اسلامي نړۍ کې خلک وژل دي
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې لدی پیښ سره سره به د هیواد د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل دریز ژمن پاتې شي. خو له تروریزم سره د مبارزې د چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر په دې قضیه کې د خپل سر او برید کونکو یا په اصطلاح انفرادي لیوانو د لاس لرلو نښې نښانې لیدل کیږي. کارپوهان وایي د دې وژنې ویرونکې صحنه په داسې حال کې چې د ځینو عیني شاهدانو په وینا قاتلانو غوښتل د وژل شوي عسکر سر غوڅ کړي او د سیمې خلکو ته د دوی سیاسي خبرې ښیي چې دا کسان افراطي اسلام پال وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 11 او د لندن د 2015 کال د حملو په پرتله د دې حملې کوچنیوالی دا ویره رامنځته کوي چې د انفرادي لیوانو فعالیت اوس په یو جدي ګواښ بدل شوی.
پختو وای مشال ریډیو ور
د قبایلی سیمې خیبر چارواکی وای د دې سیمې شپږ سلويختمې انتخاباتي حلقې پر 21 پولینګ سټېشنو بعد راتلونکو میاشتې پر 15 بیا انتخابات کیږي. چارواکی وای په دې لړ کې دوی ټوله تیاری کړې دي. د رواني میاشتې پر 11 درایا چونې په دې مرکزونو کې د ووټینګ عمل هغه وخت درېدل و چې په ووټر لیستونو کې د تیروتنو په مسأله بدنظمي شوې و. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې د خیبر جنسي شپږ سلويختمې حلقې یعنی باړي او تیرانا بیکورشو خلکو د پاره به په خواوشه یو وشت پولینګ سټېشنو باندې د جون په 15 نیټه بیا انتخابات تر سره کیږي. دوی وایي چې په دې پولینګ سټېشنو یې د امنیت په خاطر او د ووټر لیستونو نه د نیمګړتیا او د وستلو د پاره دغه انتخابات ځنډولي وو. په دې حقله د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتاو رحمان او رگزی مشال ریډیو ته وای
د پر موږ د پولیس سټېشنونو بندوبست په کې کړی دی. په جمرود کې کړی دی وته سرکاري بلډینګونو کې به دا پولیس سټېشن نه وي او سټاف ما فرت او ته تیار شوی دی او سکیورټي ټیم به تیار دی.
دغه پریکړه د شپږ سلويختمې حلقې امیدوارانو منلې ده. خو ځینې امیدواران وایي چې باید په ټولو پولیس سټېشنو دی بیا انتخابات ترسره شي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې د دوی او د خیبر الیکشن کمیشن دا پریکړه حتمی ده او یوازې په یو وشتو هغو پولینګ سټېشنو به بیا انتخابات کیږي په کومو چې بدنظمي رامنځته شوې وه او د ووټ اچولو عمل پکې ایسار شوی وو. د شپږ سلويختمې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال پریدی وای چې باید اول د دغه حلقې ووټر لیستونه سم کړی شي او بیا به کور شو خلکو ته د ووټ اچولو ځایونه په وخت وروښودل شي.
دې ته پکار دي چې هوټل لیست صحیح کی دوم چې کوم ځای کې دی الیکشن کې هغه د پوسټ زیری نگرانی نه پکې مو خاصدار غواړو نه پکې مو بل انتظامیه غواړو نه چې کوم دریمه خبره دادا د پولینګ سټېشن هغه ایریا هغه ایډنټیفای کې دل دې ضروری چې خلکو ته خو پته ولګي چې موږ بزوی نو چرته بزو یا موږ به الیکشن کوو نو چرته به کوو.
یا د دې ویچ د مې پی 11 نیټه د عامو انتخاباتو په ورځ د شپږ سلويختمې حلقې یعنی باړي او تیرانا به کور شو خلکو د پاره په امرود شاکه سیمه کې په جوړ شو یو وشتو پولینګ سټیشنو کې د ناسم ووټر لیست په مسله بدنظمي رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې چې په نتیجه کې په دې پولینګ سټیشنو د ووټ اچولو عمل ودرېدو او د شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ آفیسر دا پریکړه وکړه چې په دې پولینګ سټیشنو به بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دا ځل به په ووټر لیست کې څه مسله نه وي او ټول بې کوره شوي خلک به ووټ په اسانه واچوي. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورکزی زیاته کړه
خپل خپل پولیس سټیشن مو ورکړی دی او خپل کومه خپل خپل تیار شوی دی. امید دې دې به هغه مسله به نه وي چې چاته خپل ووټ نه ملويږي یا د خبره به نه وي پکې.
د ویل ووټ د شپږ څلوېښتمې حلقې نه پخوانی ایمینې حمیدالله جان پریدی، پخوانی سنیټر ناصر خان پریدی، پخوانی ایمینې محمد شاه پریدی، د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال پریدی، د جماعت اسلامي ګوند شاه فیصل پریدی، د جمعیت علما اسلام فی مولانا شمس الدین، د مسلم لیگ نون سهیل پریدی، ملک وارس خان او عمران پریدی د امیدوارانو په حیث په دې انتخاباتو کې برخه اخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه هر ونی تاسو ته منور شاه جوړی او په دغه خبرونه کې نن تاسو د هنرونو په ترڅ کې د خیاطۍ یا درزیتوب د هنر په اړه باندې معلومات اوري. په دې ترڅ کې لبیلا بیل کسانو سره خبري شوې دي. راځي چې د خبرونه ته وګورو.
د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې بنیادی تعلیم په هر تن لازمی وي او کسوک یې نه کوي نو هغه مجرم ګرځول کیږي او حکومت یې نیسي. بیا د بنیادی تعلیم نه پس چې څوک هر کار او روزګار کوي ورته ډیر اسان وي، خو بهتره دا ده چې د تعلیم تر څنګه یو تن کسب یا هنر زده کړي. دا راز هنرمند کس د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي. روخانه مستقبل پروګرام کې که یوې خواته موږ تاسو ته د اوچت تعلیم لپاره معلومات درکو او هغه خلک چې د تعلیم د لارې لوړ مقام ته رسیدلي وي د هغوی د بریالیتوب راز د هغوی په غږ تاسو ته دراوړو، نو بلې خواته موږ تاسو د هغه هنرونو او کسبونو نه خبرو چې تاسو یې د خپل مستقبل روخانه کولو لپاره زده کولی شئ. د نن ورځې په پروګرام کې مو د ټیلرۍ یا درزیتوب د پیشې په معلوماتو خبرو او په دې لړ کې مو د پېښور ګلبهار کې د ټیکنیک کل او ووکیشنل سنټر د ټیلری د سانګې د استاد شبیر حسین سره خبرې کړي او په سر کې موتری پختلی د ټیلری شوبې ته څنګه راغلې ده. هغه وای
کله چې مال سم وکړ نو سم نه پاس زما شو ټیکنیکل کارونه سره او زما زیات شو چې د ډیټیلینګ سره او ټیلینګ سره شو کوم ځکه چې زه یو د بازار ته لاړم او ټیلینګ ما ته کتاب پکارو نظر ډیر وګرځې زما زما ته ټیلینګ کتاب ملاو نشو بیا ما دا اراده کو چې د فیلډ کې تکار کول واړی ما بیا ټیلډینګ شو به سره کارم دې کې شروع کو او ما یو ووکیشنل سنټر کې داخله واغستو. ما پرایویټ اصل تعلیم جاری او ساتلو او سره ما ټیلډینګ کورسونه او مختلف کورسونه مو کو په دې سره سره په خبر کې یو انډستری کې د لاړ مالتا التما به سیټ ټیلر او کټ ما کار کول نو التا زما خو ایکسپیرینس جوړ شو.
نوموړی وایي شپاړسم تعلیم یې کړی چې د ټیلرۍ په هنر کې یې د هغه نه علاوه نوي زده کوونکو ته هم ډېره ګټه رسولې ده.
په دې سلسله کې ما ټیلرینګ شعبه کې لږ دومره کار وکړ چې اوس مارکیټ کې زما لس کتابونه دي نو دې نه ټرینې چې دي ډېر اسانۍ سره پیدا اخیستی شي. زموږ کتابونه چې دي په لاهور کراچی آري دي کې ما لس کتابونه لیکلي دي. دین علاوه موږ سیډیز جوړ کړی دي چې داسې زنانه دي لکه زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې زنانه دي چې کور نه نشي وته نو هغه سیډی په ذریعہ باندې کې دي هغه کور ته مکمل کار زده کول شي.
شبیر حسین وای په درزیتوب کې وړاندې بیا یو شمیر جدا جدا سانګ دي.
دا ټیلډینګ ټوګری لکه الکتریکل فیکټ موږ ګورو نو مختلف شوبې دي فریج ایر کنډیشن ځان لا دی ریډیو ټي وی ځان لا دی دې ټیلډینګ کې ځان لا مختلف شوبې دي بیا کٹنگ سلائی جان لو شعبہ دے مشین ایمبرائڈری جان لو شعبہ دے اور دسے پینٹ شرٹ کٹنگ جان لو یہ شعبہ دے نو مختلف دی کی بیا غمخ کې شوبې دي نو موږ دا خبر پښتونخوا کې چې کم دی لا پورې بیسیک ټریننګ دی یعنی بیسیک ټریننګ کې ټیکنیکل سایډ باندې چې موږ کم کورسونه خو ولا کانو ته دا بیسیک یعنی مردانه شلوار قمیص شو لیډی شلوار قمیص شو واسکټ کټینګ سلای شو دا موږ خو
نوموړي نمو پختل زیاتره خلک خو د ټیلر په دکان کارز د کوي په ټیکنیکل سنټر او دکان کې سفرق دی هغه وای
دینه مخکې تاسو به کتلې چې لکه خلکو چې د لاس کال او د لاس کالو کې کار به د کولو نو هغه به مخکې چاته نه کولو دا ټیلرینګ کار چې دی کنه دا تاسو کو ګوري نو دا ډیر تنگ نظر خلکو په لاس کې دی چې څوک چا سره شاګرد کې نه نو هغه شاګرد باندې او بور اوړي او یعنی کارونه پہ کوي او کار ورته ډیر مشکل سره خي او کسلای اوم خي نو بیا ورته کټینګ نه خي نو د ټیکنیکل سنټر دا سہولت دی چې شپږ میاشتو کې مونږ چې کم دوی ته کار خوي دوی چې دی مکمل کاریګر جوړ شي او دې قابل شي چې کله دوی شپږ میاشتو دا کورس وکړي ټیکنیکل سنټر کې نو دوی لا شي نو بازار کې دوی خپل دکان هم کولا شي دوی ځان لا خپل کار هم کول شي کور کې کار کول شي او ټولو نه غټ خبره دا دی دا بل کس چې ډېر اسانی سره پوهول شي
دا چې څوک درځي توپ خز د کول شي په دې پښتنه شبیر حسین وویل
دومره چې سړی خوان دی لیکل شي یعنی لیکل شي انسه ویل شي خط ویل شي خط لیکل شي خط کول شي بس دومره نو مخ کې فیل کېل شي ټیلرینګ لپاره دا لک سہولت دی چې کم تعلیم یافته خلک هم په دې کې چلی دی شي لکه مونږ سره ګونګیان هم راشي نو ګونګیان چې دی زموږ رو خلکو نه زیات ښه ټرین شي ولې چې هغه تعلیم هغه کم از کم پرایمري میډل تعلیمی نو هغه چې دا کار چې دی ټولو نه اسانی سره زده کولی شي نو دا که زموږ سره بعض ډیسیبل خلک هم راځي معذور هم راځي ګونګیان هم راشي نو دا خلک چې دی زموږ نه ډیر ښه دا کار زده کولی شي بل دا چې کم تعلیم امی نو دا هنر چې دی هغه ښه طریقې سره زده کولی شي
شبیر حسین وایي په خیبر پښتونخوا کې د هلکانو او جنکو لپاره د ټیلرۍ د زده کولو جدا جدا مرکزونه دي دغه مرکزونه چیرته دي او د داخلو شرایط یې څه دي نوموړی وایي
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې مختلف سنټرې دي زما په خیال څوار لس پنځه لس سنټرې دي هغوی کې دا ټیلرینګ شعبه موجود دی لکه پیښور شو تخبای شو جهانگیرا شو چترال سوات شو مٹا دے دے علاقوں کے مختلف سینٹر کے جہاں پر خیال اسپارل سنگل سینٹر بھی میل سائڈ باندھے اور احمدہ کا سیفی میل سائڈ باندھے جہاں پر خیال سے دس سب پنزل اسپارل انسٹیٹیوٹ بھی پدے کے داخلہ طریقہ کار داد یعنی میل ہی کافی میل میں شفق میں اس کورس پارا پرائمری تعلیم پکار تھے اور ددے داخلہ چدے دیر معمولی حکومت یا اداروں دمرا کم داخلہ ایسے دیچی عام سڑی پر کے داخلہ آکے سیش یعنی اس لکا کپے خور کے تاسو گل بہار ٹی وی سی کی ہو گوری نو 1150 روپے ٹوٹل داخلہ فیس دے اور دیکھ اشپگ میں چو مکمل کورس کی جی
دا چې د مستقبل لپاره یې سم منسوبې په پام کې نیولې دي شبیر حسین وای
تاسو خیال بکړی چې مونږ ته یو 500 جوړه یا 1000 جوړه پکارې نو مونږ کراچي ته آرډر ولېګو نو کراچي نو مونږ ته 1000 جوړه یا 500 جوړه ملو شي چې زموږ خیبر پښتونخوا کې دا سہولت نشته زما خپل ذاتی طور باندې ټول نه زیات دا کوشش کی چې زه ریډی میډ ګارمنټس انډستری لا پرو ورکم چې دا کسان چې دی نه صرف دا چې دوی کور کې کېنی یا دکان کې کېنی جوړه ګڼي بلکې دوی د څه طریقه جوړ شي چې دوی مخ کې ریډی میډ گارمنٹس کار کولې شي او بهر ملکونو نه لکه کابل نه شو سعودي نه شو مونږ آرډرونه واخلو او دوی چې دی بیا جوړې جوړې او بهر ملکونو ته دی لېږي یا نور ملک کې چې کم سو ډیمانډ آ ډیمانډ چې دی زمونږ د علاقې والا خلک پوره کولې شي او دا خلک چې کم طریقې سره ټرین شي دوی مخ کې لاړ شي که دوی سره لس روپۍ نه دوی ریډی میډ گارمنٹس طرف ته مخ کې لاړ شي
نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي
یعنی ټیلرینګ زخه بدا وایم چې زما په خیال ټیکنیکل کارونو کې ټیلرینګ شعبه چې دی ډیر ښه شعبه دی هغه تکه چې یو خدا دې چې دا 100% ریسک کې حلال دی هر چا ته پته دی چې دې باندې دا کالر لګي 1500 کو کالر لګي او دا بکرم لګي او دومره نلکی لګي او څوک چې په دې فیل کې څومره ښه کار وکړي نو هغه له به هغه عمره ښه پیسې ملاویږي لکه تاسو صدر ته کې لاړ شي نو صدر ته تاسو 600 روپۍ جوړه سلائی ورکوئ 200 روپۍ جوړه سلائی ورکوئ هغه دا دی چې هغوی لاس کې صفائی نو هر چا ته پته دی چې په دې باندې ټوټلی چې دې 60-70 روپۍ جوړه باندې خرچه راځي
خدا دے چې تاسو خپل بیا محنت دے دا خلکو چې څومره محنت به کوي هغه عمره دے کې زیات ګټه دي. دا د حضرت ادریس علیه السلام پیشه دي، دا زمونږ پیغمبرانو پیشه دي. خو دې کې به زه به دا وایم چې دروغ نشته، او باقی چې څوک څومره ښه کار کوي خلک هغې له هغه عمره زیات پیسې ورکوي.
شبیر حسین وای کوم خلک چې بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي نو پکې هغه خلک کامیاب وي چې اعلی تعلیم یې کړی وي او یا سه هنر لري، د دې نه بغیر به یې ژوند ګران او مزدوري کمه وي. شبیر حسین د پېښور په ټیکنیکل سنټر کې د درزیتوب د سانګې استاد دی. روخانه مستقبل کې دا وخت د ټیلری یا درزیتوب د هنر د زده کړې په حق لا پروګرام اوري. په دې لړ کې مو د پیښور په ګلبهار ټیکنیکل او ووکیشنل سنټر کې د درزیتوب د یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زما نوم محمد عثمان دی، والد صاحب نوم زما نظر محمد دی. هغه په ډیفیل کې اسټن لینمن دی، او سه ما پرایویټ کړی دی لسم ما محنت مشکلاتی لکه آرام کوم کور کوچا غي دا ډیوټي دا چې دی ریټایرمنٹ باندې دي شنو بیا و ز سکار خو ماته دي دا سه حلال دغه کماول د لپاره
دا چې په خاص توګه د درزیتو پېښه یې څنګه خو خکړه. په دې پښتنه محمد عثمان وای
یره دا خو دی خدای لپاره مونږ تخکاری چې خپل روزګار دې کنه او دې کې چې مونږ کامیاب شو دا والد چې ماتم دا وي چې دا دکان بیا خپل ځان لپاره څه کاروبار واچو والدین هم لکه نږدې روزانه کو سره فوج کې ورتي شو یا پولیس کې دلته برتي شو نو بیا د کلونو باندې بار یم والدین هم کور کې یوازې وي اوریان وي بل د ټول مشرم هم زه یم اوریانو کې یو ورکوټ ایرور دی هغه شپږم کې سبق وي زه دا غواړم چې مو مخامخ هم وایم او بس ایم دینو خپل روزګار
امروانی ورسره. په دکان کې او ټیکنیکل سنټر کې د درزیتوب د زده کولو د فرق په حق لانو موړې داسې وای
خبر شي داسې زما نورم ډیر مرګری دي چې هغه زوینم ګورم اباده خوګه کې داسې لکه مون سره سبقونه وین دي او هغه ته نه دي ناس کی بار دکانونو کې چې و حالت تر کړی چې اته کال تر کې داسې لکه ډیر ټیم لګی دا وی په دې کولو کې بس دا یو مرګری ماته مشوره کړو دلته کې ډیر څه ترتیب سره دا کېږي لکه بازو کوي تیرې کټي یا کمیس نور لمبای شو چوڑای شو دا فارمولې حساب سره آسانتیا باندې ډېر زر لکه د کې دلته چې شپږم میاشتې کم دا کار مو تیز دکې ساز محنت په وسه کې ډېر زیات محنت کې چې پریکټیکل مو کې بیا هغه تیورین تاسو ته مکه ټیم باندې خپل نو پاګې سره لکه دومره دا ماته سیز د شو چې اوس د خپل هم جوړې غندم لګې چې ډېر نه ما دومره سیز د کښل ته دا ماته مرګري وي یاره دومره که زه بار چرته کې نه مو دکان نو مشکله سره که دوه درې کالو کې ماته دا کار دونې زده شي.
محمد عثمان د خپل کول هلکانو جنکو ته د عملی ژوند په اړه سویل غواړي
سره هغه ته خو دا هم چې سبق خو ډېر زیات ضروری دی ځکه چې علم حاصلول خدا خپل سړي دوانو باندې فرض دی او دا پکار دی چې دا سړی علم پاول وکي دا سړی دا چې انسان د انسانیت باندې چې پوهیږي چې خپل مقام دی او په ځیر سره معاشره کې سړی وخت یې ریسه ترتیب سره کینی پاسې څنګه نور سره غوي خو دې سره سره دا دې وخت ډیر ضروری دی چې دې لکه نوکریان یا ملو شي یا ملو نشي نو سړی ته خپل کاروبار یو د دې چې هغه بیا په دې معاشره کې وال نه خوري دغه نه کې خپل رزق حلال طریقې سره کماول شي
دی. بلخوا محمد طاهر چې دا وخت د ټیلری یو ښه کامیاب دکان لري او ورسره ګڼ شمیر شاګردان کار کوي وایي په خپله یې هم په دکان کې کار زده کړی خو د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړی وایي د درزیتوب په پیشه کې یو تن ښه په آرام او عزت سره خپل ژوند تیرولی شي.
چې دلته اوسګار ګرځي دی نه خدا دی چې دی دلته کین او ټیلری دې دکې نو کور د پاره هم څه کولې شي خپل ګیړې د پاره هم کوي لکه نوکری به کوي څومره سیل وي بھائی دا زمونږ ماشاءالله زمونږ کاریګر دلته ناست دی 10,000 روپۍ میاشت ګټي
وہ ہفتہ کی چکن دے نو چھٹی ہوئی سمجھا سلور چھٹیاں نہیں چھوئے تو اس پابندی میں نشتا تھا نا لیکن سار نہ والا مقام پورے 400-500 روپے دیاری لگئی تھی تا سمجھتا کہ اور راہ شہید دے اونر کا
محمد طاہر ٹیلر دے او پا پیخور کی لوی دکان لری او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو